مشال راډیو دا مهال په خبر کې د مازیګر 15 په کابل کې څلور نیمې بجې دي. په ورستۍ خبری غړې کې زپامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته هر کله وایي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، افغانستان او پاکستان په اړه د یو شمېر رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو، خو تر دې مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سر ټکی د افغانستان په سابل کې د فوجي هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې 15 افغان فوجیان وژل شوي دي. د فاټا سیاسي اتحاد د خپلو هلو ځلو د ګړندي کولو لپاره یوه کابینه جوړه کړې ده. په سعودي عرب کې د پولیسو پر یو جماعت ځان مرګ شوی چې په کې 12 کسان وژل شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان په زابل کې د فوجي هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې 15 افغان فوجیان وژل شوي دي. د زابل والی محمد انور اسحاقزي مشال ریډیو ته وویل چې د افغان فوج د هلیکاپټر نن له غرمې مخکې د شینکی او نوبهار ولسوالیو ترمنځ سره لوېدلی دی. اخوا د دفاع وزارت هم تایید کړی چې یو هلیکاپټر د تخنیکي ستونزې له امله په زابل کې لوېدلی دی، خو په اړه یې څېړنه روانه ده. له بلې خوا په جنوب کې د افغانستان د ملي اردو یو سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 12 افغان فوجیان وژل شوي دي. د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې 6 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیت قومندانې د امنیت عامر محمد ورا اندرابي نن مشال ریډیو ته وویل چې د حمله نن سهار شاوخوا 9 بجې د لوګر په مرکز پولي علم کې شوي.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانۍ او دغه راز د چټک برګون قطې ودانۍ ته هم زیان وختې دي. د عملي ادب د چټک برګون قطه وه او موږ تحقیقات کوو چې د موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
طالبانو د حملې ذمهواري قبوله کړې ده. هلته بیا د افغانستان کندهار ولایت په څلورم امنیتي حوزه باندې دوه ډله ییزې حملې شوې دي. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک مشال ریډیو ته وویل چې د څلورم امنیتي حوزې په اووم ماموریت باندې په ډله ییزه حمله کې دوه وسلوال مخالفین وژل شوي او یو پولیس هم ټپي دی. د ښاغلي خپلواک په خبره د څلورم حوزې په اووم ماموریت د حمله پای ته رسېدلې، خو خپله څلورم حوزې ته پیل شوې جګړه لا نه ده ختمه او د مرګ ژوبلې په اړه تفصیل نه دی ترلاسه شوی. د فاټا سیاسي اتحاد د خپل هلو ځلو د ګړندي کولو لپاره یوه کابینه جوړه کړې ده. نن په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته د کابینې مشر اخونزاده چټان وویل چې قبایلي سیمو د ستونزو هواري لپاره به خپل هلې ځلې پراخوي.
پاغی کې د امن او امان مسله ده. پاغی کې کوم زمنګ ای ډی پی شي دي د غوی لپاره د 200 ارب پیکیج منګ مطالبه کړي ده. دغه شانته په ټول ملک بلدیتی الیکشن کیږي. منګ وړو چې په پاټا کې بلدیتی الیکشن وشي.
په دې اتحاد کې د پاکستان زیاتره ګوندونه شامل دي. په خبري غونډې کې سیاسي اتحاد د خیبر پښتونخوا گورنر لخوا د جوړې شوې کمیټې اصلاحاتي وړاندیزونه رد کړل. د دوی په وینا په کمیټې کې د قبایلي سیمو وګړو ته نمایندګي نه و ترلاسه. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د رواني میاشتې تر 11 نیټې د 5 تحصیلونو بندي کړې مرستې بحال نه کړي، نو د پاکستان د ازادي ورځ به د توري ورځې په توګه لمانځي. د اوتمنځي د مشران وایي حکومت د شوي سپینوام، ګړیوم، رزمک او دوسلی پور کډوالو مرستې بندي کړې دي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې ده. د هغوی لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان سینټ کابینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادی د ړنګولو په اړه دی پلټنې وکړي. د اسلام آباد انتظامی یو هفته مخکې د های کورټ په حکم سلګونه خامه کورونه وران کړي چې له وجې شاوخوا 2000 پښتانه بې کوره شوي وو. پرون د عوامي نیشنل ګوند د سینیټری ستارایاس په غوښتنه د سینټ چیرمن رضا ربانی د دې موضوع د څېړلو امر وکړ. ستارایاس د خپلو غوښتنو په اړه نن مشال ریډیو ته وویل
موږ اوس دا غواړو چې اټلیست هغې له کمپنسیشن ملاو شي، که هغه د پیسو په شکل کې او که هغه بل ځای کې ځمکه کوي هغه دی لور کې، او چې کوم کسان یې گرفتار کړي دي هغه کسان دې فورن رها کړي، چې کومې مقدمې پرې جوړې کړي دي چې هغه واپس واخلي.
خود اسلام آباد ترقیاتی ادارې سی ډی یو مشر اظہر ملک نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی اغیزمنو خلکو ته نه پیسې او نه هم متبادل ځای ورکوي. په سعودي عرب کې د پولیسو پر یو جماعت ځان مرګي برید شوی چې پکې 12 کسان وژل شوي دي. دغه حمله نن په عصر صبح کې شوی چې پکې حکومتي ټلویزیون الخبریه په وینا ځینې نور کسان ټپیان شوي هم دي. حمله هغه وخت وسوه کله چې خلګو لمونځ کولی. په سمدستي توګه نور تفصیل نه دی ترلاسه شوی. ایران پرون وړاندیز وکړ چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. ایرانی چارواکو پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د شام د بحران د پای ته رسولو لپاره یو پلان د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعالم سره وکتل او ویل چې په شام کې د استحکام لپاره به ټولې هڅې وکړي. د آذربایجان لوی څارنوالۍ نن د باکو له شاري عدالت غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو یو فعاله لیلا یونس په 11 کاله بند او د هغې خاوند په 9 کاله محکوم کړي. لیلا یونس او د هغې خاوند په درغلۍ، خیانت او غیر قانوني تجارتي فعالیتونو تورن شوي دي. د لیلا یونس او د هغې د خاوند محکمه د اگست 13 ځنډول شوې ده. په مصر کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش ملګرو خبرداري ورکړی چې په 24 غنټو کې غوښتنې ونه منسي هغه کروشیایي وګړي به ووژني چې څو ورځې مخکې تښتولې دي. د سینا ولایت ډله په نوم وسلوالو په یوه ویډیو پیغام کې چې پرون پر انټرنټ خپور شوی وویل چې برمته شوی سړی تومسلاو سلوپیک نومیږي. نوموړي په دې پیغام کې ویلي تومسلاو سلوپیک په دې پیغام کې ویلي دوی غواړي چې لما له هغو مسلمانو ښځو سره تبادله کړي چې د مصر په زندانونو کې بندیانې دي. دا مسله باید په 24 غنټو کې حل شي کنه ما به ووژني. تومسلاو سلوپیک له یوې فرانسیسي کمپنۍ سرکار کولی او د جولای په 2 وتښتول شو. د فرانس د دفاع وزیر نن ویلي حکومت به وروسته لسته لږه 1.2 ارب یورو د دوو جنگي مسترال بیړیو د سودا د ختمولو لوج ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د روس او فرانس ولسمره شرانو په دې اړه پرون خبرې کړې دي. فرانس ویلي چې د دې بیړۍ تر اصلي نرخ کمې پیسې به وروسته ورکړي ځکه چې بیړۍ نه دي مکمل شوي او قرارداد یې د کار تر مکملېدو مخکې ځنډول شوی و. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جاهر د موسم له هار او کرنسۍ له قیمتونو سره.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ اغستل کیږي او په 1.3 روپۍ 5 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.10 روپۍ 5 پیسې او په 1.12 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ 50 پیسې او په 1.85 روپۍ 5 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 28 روپۍ 5 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. او یو افغانی په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 291 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 15 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاس موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه 20 کیلو هرتز اوري. په زابل کې د افغان پوځ هلیکاپټر پریوته دی. افغانستان په لوګر کې موټر بم ځانمرګ برید شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوي دي. د پاکستان سینټ کابینې ډیویژن ته ویلي چې په اسلام آباد کې د پښتنو د خامو یا کچه کورونو ړنګولو پیښې پلټنه وکړي. پاکستان وایي روسیه غواړي د انرژۍ یا توانایي په برخه کې په هغه هیواد کې پانګونه وکړي. د سولې بهیر او د طالبانو ویش په اړه هم رپورټونه لرو. مشال راډیو سره اوسئ. اولی موضوع ته ورزو: افغان امنیتی چارواکی وای په زابل کې د ملي پوځ یو هلیکاپټر پریوته چې پکې 15 کسان وژل شوی او د درو په اړه پتنه لګیږي چې څه حالت دی. د والی وایند ګل اسلام سیال وای پیښنن تر غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې شوی. د په خبره د هلیکاپټر د امنیتی ځواکونو پوستې څارلې چې پریوت. تر اوسه نه د معلومه چې هلیکاپټر ولې پریوته. محمد صادق رښتینی معلومات راکوي.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې رامنځته شوې. د ویان په وینا چې د ملي اردو یوه چورلاکه د شنکی او نو بهار ولسوالیو ترمنځ په غرنۍ سیمه کې بدلې. د نوموړي په وینا دغه چورلکی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پوستې ارزیابي کولې چې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. د سیال په وینا په پیښه کې د هلیکوپټر 15 تنه عمله وژل شوي او د ملي اردو 3 نور سرتیري لا درک دي.
د شنکی او د نو بهار ولسوالیو په مېدان کې دغه سپینې ډبرې په همه سیمه کې زمونږه یو فوجي چورلکه ورته ده لږه دا دې دا دوه تیاری وي دا یو د بده حمایه و او تل شینکې پر شو د کنډک نه لیدنه او دي درنګ یو بده پوسټه په بهر سیمه کې ایجاد کی اما غو چې د سینې ډبرې په نوم منځخه کې شو کچ کړل تر پد پر ته بعد دوی یو واریال ته امادار سوال یال ته کته کړی دا خلک شو په سپارو او صاحب شران اما تینځه لپاره مله چې و هغه شیدان شوی دی او درې نور پوځیان لا پوره معلومه نه ده هغه دوی سربیر تر خطرین کنه کرا خطر یې هم شیدان دي
که څه هم د والی ویان په دغه پیښه کې د مخالفینو حمله را دوی خود کندهار په وایلی واکی یو مقام ازادي رادیو ته وویل چې دغه چورلکه د دولت وسلواله مخالفینو وشتلې او پکښ سپاره ولس کسان وجل سوي طالبانو تر اوسه په دیاړه څه نه دی ویلي
او تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې دا هلیکاپټر ولې پریوته تخنیکی مسله او موسم مسله و د څېړنې به کیږي د لوګر په مرکز پولی عالم کې ځانمرګ برید شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوي سیمه ییز چارواکي وایي د موټر بمی حمله نن له ولایتي شورا او د لوګر له مرکزی روغتون سره نږدې وشوه د دوی په خبره په وژل شویو کې درې پوځیان دي چاودنې د ولایتي شورا ودانۍ ته تاوان رسولی دی تفصیل نسیم شفق راکوي
د لوګر په مرکز پولی عالم ښار کې نننۍ انتحاري حملې شپږ تنه ووژل او یو شمېر کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې د لوګر د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر محمد وره اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکي هدف په پولی عالم ښار کې د چټک غبرګون قطعه وه ښاغلي اندرابي وویل چې دا حمله د یو ډاینا ډوله موټر په واسطه شوې او ډېر زیانونه یې هم رامنځته کړي دي
په
نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي درې پوځیان او درې ملکی وګړي او یو بل ټپي دی په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانیو او دغه راز د چټک برګون قطعې ودانۍ ته هم زیان وښتې دی د عملي هدف د چټک برګون قطعه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ
دا حمله نن سهار شاوخوا و بجې ولایتي شورا د اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون ته نږدې وشوه ویل شوی چې په دې پیښه کې د ولایتي شورا ودانۍ ړنګه شوې او د اوبو لګولو ریاست او ولایتي روغتون ته ډیر زیانونه ور اوښتي دي د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا حمله ډیره زوروره وه او په پلی عالم ښار کې د ودانیو ښیښې تر ډیره ماتې کړې دي په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولایتي شورا ودانۍ ډیره زور ده او د دولتي ودانۍ د دوه دام ډیره زور دي چاودنه خو ډیره کوي چاودنه و د مارکیټونو شی مشی ټولې هم ماتې شي ډیره کوي چاودنه و
په پلی عالم ښار او د لوګر ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم انتحاري انفجاري او ډله ییزې حملې شوې حتی راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډله یا داعش هم فعالیت لري او حملې کوي په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د الاماراتي په نوم په لوګر کې د داعش یو قومندان د وسلوالو طالبانو د مخالفت په نتیجه کې د دې ولایت پریښودلو ته اړ شوی دی په لوګر کې ناامنیو د دې ولایت اوسیدونکي او ولایتي شورا هم ډیره اندېښمنه کړې او وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم همدې اندېښنو ته اشاره کوي او وایي چې امنیتي مسؤلان باید په دې اړه ځواب ورکړي
درې کسه زموږ ملکی مناجینو هغه په شهادت رسېږي او درې کسه هم واکنیس د قطع پولیس دی هغه په شهادت رسېږي زه خپله په ساحې کې وم لس کسان وو زخمیان تشویش هم نه ده ولایتي شورا یو ډېر امن نقطه کې دی ولایت موقعیت لري او څنګه تر ده ځای راورسېده په داسې اساسه نقطه کې چې دا موټر څنګه راورسېد تر ده ځای او د انفجار ورکړ
د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی لوګر د کابل په جنوب کې لنه امنو ولایتونو څخه دی او وسلوالو طالبانو تل هڅه کړې چې د دې ولایت په ناامنه کولو سره پر پایتخت کابل فشارونه زیات کړي
د نسیم شفق رپورت موریده د پاکستان سینټ په اسلام آباد کې د پښتنو خامو یا کچه کورونو ړنګولو د یو شمیر خلکو نیولو او پر هغوی د ترهګرۍ مخنیوي مقدمو درجولو پر ضد اقدام کړی او د کابینې څانګې کمیټې ته یې امر کړی چې د دې هر څه پلټنه دې وکړي د پاکستان سینټ وایي که د IEOLS سیکټر یا برخې دا ځمکه دولتي وه نو بیا د اسلام آباد پرمختیا ادارې له 24 کلونو راهیسې زرګونه خلک هلته ولې پریښي ول چې پر دې ځمکې خام کورونه جوړ کړي او هلته ووسي څو ورځې مخکې د پلازمینې پرمختیا ادارې CDA او پولیسو د پښتون میشته IEOLS سیکټر خام یا کچه کورونه ړنګ او هلته میشتې ګڼې کورنۍ وشړلې سراج زهیر معلومات راکوي
یوو نیوړاندی د اسلام آباد د سبزی منډی سره نږدې په I-11 سیکټر کې سی ڈی اے د های کورټ او د داخله چارو وزارت په حکم باندې د پښتنو کچا آبادې ړنګه کړې ده او دغه مهال یې یو شمېر مزاحمت کوونکي نیولې دي چې پر د ترهګرۍ مقدمې درج کړل شوې دي. د شورو پورس په سینټ کې د عوامي نیشنل ګوند سینیټری سیتر ایاس تحریک التوا وړاندې کړو چې پکې غوښتنه کړې وه چې د دې ځای پښتنو ته د انصاف ورکړل شي چې کورونه یې هم وران کړی شو او پر ضد یې د ترهګرۍ مقدمه هم درج کړی شوې. په کومه چې د سینټ چیرمین رضا ربانی وی که دا ځمکه سی ڈی اے خرڅه کړې وه نو بیا ولې یې پرې له څلوېښتو کالو دا خلک پرېښودل؟ باید چې دې خلکو ته یا ځمکې او یا پیسې ورکړل شي. د دې وروستو نوموړي دا معامله کمیټې ته وسپارله او حکم یې ورته ورکړو چې د دې پلټنې دې وکړي او له سی ڈی اے دې تپوس وکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سینیټر ستاره ایاز نو پوښتل نو هغې وویل
څنګه طریقې سره چې هغه وباسله او بیا په خلکو باندې هغه ای ٹی سی انډر چې دی هغه کم خلک گرفتار کړل نو هغه کې دا و چې کم خلک لاړل هغه له کمپنسیشن چېرته بل ځای کې ولا ځای ورکړي. موږ اوس دا غواړو چې اټلیسټ هغه له کمپنسیشن ملاو شي که هغه د پیسو په شکل کې او که هغه بل ځای کې ځمکه وي هغه دی له ورکړي او چې کوم کسان یې گرفتار کړي دي هغه کسان دې فورن رها کړي چې کومې مقدمې پیس جوړې کړي دي چې هغه واپس واخلي او ورسره دا دي چې کوم پښتانه دلته کې دی نه پرېږدي چې خپلو خپلانو سره هغه کسان لاړ شي هغه دې فورن تپوس وکړي شي او پته دې وکړي چې دا ولې هغه خلاف دې دومره سختۍ سره اکشن اغوستی دی.
همداشان مشال ریډیو چې په دې معامله باندې د سی ڈی اے د انفورسمنت د ډایرکټر ملک اظهر خورشید نو پوښتل نو هغه وی چې دوی ته حکومت او های کورټ حکم ورکړی وو نو اوس به دا معامله وفاقي حکومت هواروي خو دوی دې خلکو ته د دې په بدل کې نه ځمکې او نه پیسې ورکولی شي. نوموړي زیاته کړه
دا خو به
درته حکومت جواب درکړي خو دا ټول خلک په غیر قانوني توګه دلته ناست وو او موږ دوی لا څو څو وارې نوټیس ورکړې وې چې دا سرکاري ځمکه ده او دا خالی کړی خو دوی نه خالی کوله. دورانېدونه لس ورځې وړاندې هم موږ دوی له ورغلو او ورته مو وویل چې دا خالی کړی بیا یې موږ سره مذاکرات وکړل هغه هم دوی ونه منل. موږ ورته په ښکاره ډول ویلي وو که تاسو سره د دې د ملکیت د محکمه مال له خوا څه کاغذونه وي نو موږ به درته د دې په بدل کې څه درکړو.
د ذکر دا په یادې آبادۍ کې له 12,000 زیات د خیبر پختونخوا د بیلابیل سیمو خلک او ځینې افغانان میشتو او د دوی په وینا چې اوس په یو او بل ځای کې ژوند تېروي او هیڅ د سرپنا ځای نه لري. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان وایي روسیه غواړي د انرژي یا توانایي په برخه کې په پاکستان کې پانګونه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وویل په دې لړ کې له مسکو سره د یو شمیر پروژو په اړه خبرې کړې دي. په پاکستان کې د روسیې پانګونې او د اسلام آباد او مسکو اړیکو په اړه ریاض مساخل دا رپورټ جوړ کړی.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضي اوه پاکستان د ټولو گاونډي او سیمه ایزو ملکونو سره د ښه تعلقاتو په پالیسۍ عمل کوي. د ده په خبره د لرې ملکونو خپل اهمیت وي او د نږدې خپل نو ځکه د یورپ او امریکا په ګډون ټولو لرې پرتو ملکونو سره هم پاکستان ښه تعلقات لري. د پاکستان روس تعلقاتو په اړه د یو تپوس په جواب کې خلیل الله قاضي اوه چې روس پاکستان کې د تیل او ګیس په لټون او نورو منصوبو کې زړه خوښي لري.
زه په دې خبر یم چې روس ته پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبو کې زړه خوښي لري او دغه لړکی د کراچۍ او لاهور ترمنځ ساوت نارت منصوبه باندې د روس او پاکستان خبرې شوي.
مشال ریډیو د پاکستان او روس ترمنځ تعلقاتو په اړه د خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو نو دوی چې د روس او پاکستان ترمنځ کله هم نیغ په نیغه کړکیچ نه دی راغلی خو پاکستان د لرې ملکونو د پاره نږدې ملکونو سره تعلقات شاته غورځولي وو.
پاکستان له ماضي کې هم چې کوم صنعتي ترقي د پاره ضروري ستیل ملو یا د تیل او ګیس تلاش خبرې دي دا هی ماضي کې هم کړې دي. موږ دا هم ګورو چې کوم پاکستان ته د توانایي ضرورت دی هغه کې تیل او ګیس د پاره که ملک کې دنه هغه قتل وي او که د ایران نه راوستل وي او که د ترکمنستان نه راوستل وي بل دا چې امریکي قوا او د ناټو قوا تلزی داخلہ ڈکون وپارا یا چین یا روس جسرا تعلقات ہمیشہ خسا تل واڑی بالمنگابور چی امریکہ اور ہند تعلقات کرم جوشی پیدا شدہ پاکستان بغواڑی کی رد چین اور روس طرح بہتر تعلقات
دا چې د روسیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د روس سفر کړی او چرته چې نوموړي د شنګای تعاون تنظیم سرمشریزه کې د پاکستان نمائندګي کړې و او دغه دوران پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب هم ورکړی شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په همدې موضوع کې د انرژي په موضوع کې پاتې کیږو. له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه وايي د پاکستان او ترکمنستان چارواکي د تاپی ګیس نلیکې پروژې عملی کولو لپاره خبرې کوي. ورسپانه کاږي په دې لړ کې به ژر پاکستانی چارواکي ترکمنستان ته ورشي. پاکستان له څو کلونو راهیسې د انرژي له بحران سره مخامخ دی او غواړي د ایران، ترکمنستان او روسیې د انرژي او برېښنا اړتیاوې پوره کړي. ګولای از معلومات راکوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي چې پاکستان او ترکمنستان د سلور هیوادونو تاپی ګیس پایپ لاین پروژې عملی کولو په اړه خبرې پیل کړې دي. په دې رستو کې د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم او د تیلو وزیر د پاکستان د سفر پر مهال د دغه هیواد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته بلنه ورکړې وه چې د دسمبر په میاشت کې د پایپ لاین پروژې پرانستلو دستوره کې ګډون وکړي. ورسپانه لیکي چې د دې پروژې لاندې به د منځني او جنوبي ایشیا څلور هیوادونو ته ګټه رسیږي. ورسپانه د یو چارواکي په حواله لیکي چې د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند پروژې ته تاپی ویل کیږي او په دې رستو کې اشخابات او د فرانس یوې کمپنۍ ټوټل د مفاهمت یو یاداشت لاسلیک کړی دی چې د ګیس پایپ لاین غځولو پروژه به عملي کوي. ورسپانه لیکي چې په دې لړ کې له چین او روسي کمپنیو سره خبرې روانې دي چې د لس ارب ډالرو ګیس پایپ لاین پروژه عملي کړي. د پاکستان یو ډله به په روانه اونۍ کې د ترکمنستان دوره کوي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د پاکستان د یو لوړ پوری چارواکي له قوله لیکلي چې له ترکمن چارواکو سره به د پروژې په اړه خبرې کوي. د دې ترڅنګ نړیوالو کمپنو سره به د خبرو جاج اخلي چې په ګیس پایپ لاین کار شروع کړي. ورسپانه لیکي چې د امریکا دوه کمپنیو شیوران او ایکسن موبایل په دې پروژه کې دلچسپي ښودلې ده، خو د ګیس په پروژه کې یې ونډې یا شیرز غوښتنه کوله چې ترکمن حکومت ورسره نه ده منلې. ورسپانه لیکي چې دا وخت د چین، فرانس او روسي کمپنۍ له ترکمن حکومت سره خبرې کوي او که چېرې یوې موافقې ته ورسیږي نو دغه کمپنۍ به د قرارداد فیس اخلي. ورسپانه زیاتوي چې د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هند یوه کمپنۍ جوړه کړې ده چې 1300 کیلومتره اوږد ګیس پایپ لاین به جوړوي او کار به پرې کوي. دا ګیس پایپ لاین به له ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان د لارې هند ته قدرتي ګیس رسوي. ورسپانه لیکي چې دې پروژې سره به د پاکستان د توانایي په بحران قابو موندلو کې مرسته هم ترلاسه شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د ځینو وجوهاتو له کبله په پاکستان کې د میشتو نه رجسټر شوی او کډوالو د نوملیکنې عمل یې لا هم نه دی پیل کړی. دوی وایي په دې لړ کې تیاری نیسي او غواړي د روانې میاشتې له 15 نیټې د کډوالو رجسټریشن پیل کړي. هلته د پاکستان ریاستونو سرحدي چارو وزارت سفران وایي کله چې د نه رجسټر شوی او افغان کډوالو نوملیکنه بشپړه کړي نو بیا به له افغان حکومت غوښتنه کوي چې نویو رجسټر شویو کډوالو ته پاسپورټونه ورکړي. تفصیل احمدالله راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې چارواکي وایي چې په پاکستان کې میشت غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن بعد روانې میاشتې د 15 نیټې نه شروع کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارتخانې او چارواکي ذبیح الله وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د تیرې میاشتې د 15 نیټې نه شروع کیدونکي وو، خو د څه وجوهاتو په وجه دغه رجسټریشن شروع نه کړی شو، خو اوس دواړه حکومتونه اراده لري چې د روانې میاشتې نه بعد دا رجسټریشن شروع کوي. د نوموړي وینا وه
افغانستان سایت ته یو څه وجوهات دغه خوانمو، نو د هغه خاطر تقریبا یو میاشت هغه مخته نو اوس دغه 15 نو ان شاء الله شروع کیږي. د میاشت 15 تاریخ خبرې
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګټرز چې روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو سره ګډه خبري غونډه ته ویلی وو چې په پاکستان کې میشت د غیر رجستر کډوالو رجستریشن بعد د جولای د 15 نیټې نه شروع کوي، کم چې بعد روان کال تر اخیره سرته رسول شي. مشال ریډیو چې کله په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات وو چې له وجې دا رجسټریشن شروع نکړی شو، نو په جواب کې نوموړی وایي
لوی پروګرام دی، نو حکومت د پاکستان او حکومت افغانستان غواړي چې پورا تیاری سره دا پروجیکټ شروع شي. یو این ایچ سی آر ډایرکټلی په دا پروجیکټ کې انوالو نه دی، نو یقینا شروع کوي، خو د حکومت پاکستان خو پورا اراده ده او حکومت افغانستان هم فلی آن بورډ دی. کېدل شي چې ټیکنیکل یا اپریشنل ریزن وي چې کوم د وجه دا ډیلی شته.
په سفران وزارت کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې کله پاکستان حکومت د دې غیر راجستر کډوالو رجسټریشن مکمل کړي نو بیا به افغانستان حکومت ته خواست کوي چې د نوي راجستر شوي کډوالو ته پاسپورټونه او سفری دستاویزات ورکړي او په دغه اسنادو بیا دوی ته ویزې ورکړي کیږي. د یادونه ده چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لک څخه زیات رجسټرډ کډوال ژوند کوي او د کډوالو ته ورکړي شوي پی او آر کارډونو موده بعد روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان پوځ وای په قومي لوجستیکي ادارې NLC کې د مالی درغلۍ او بېقاعدګۍ په تور یې دوه پخوانیو پوځي جنرالانو ته سزا ورولې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر SPR په یو بیان کې ویلي د پاکستان له پوځي قانون سره سم د مقدمې پر مهال یو ملکي وګړي ته هم سزا ورولې. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څنګه وایي چې د پوځ اعلی چارواکو باندې مشتمل تحقیقاتي کمیټې کې دا ثابته شوه چې دوه جرنیلانو او یو سیویلین افسر د NLC د اصولونو خلاف ورزي کړې ده او د سرمایه‌کارۍ په اړه غلط فیصلې کړې دي، د سنه چې ادارې ته مالی نقصان رسیدلې دی. یاد دې وي کال 2009 کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې درې جرنیلانو کال 2004 نه تر کال 2008 پورې سټاک مارکیټ په شمول مختلفو شعبو کې سرمایه‌کاري کړې وه، د سنه چې NLC ته په کروڑونو روپو نقصان شوی و. په دې درې جرنیلانو کې ریٹائرڈ میجر جنرل خالد زہیر اختر، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل مظفر اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد منیر خان شامل وو. د خبر پانی پمینا چی آرمی چیف جنرل راحیل شریف پل عہدہ سنبھالولو سرا د دې کیس زر تر زر د مکمل دو حکم ورکړی وو. د خبر پانی پمینا چی میجر جنرل ریٹائرڈ خالد زہیر اختر د خپل سروس څخه لری کړی شوی دی، یعنی د اغه رینګ، اغه ته ورکړی شوی میډلونه، اعزازات، طبی سہولیات او پینشن یې ضبط کړی شوی دی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر په اړه بیان وایي چې ذاتی فائدہ خو یې نه ده ترلاسه کړې، خو نه د ضابطې خلاف ورزي شوې ده. نوموړي ته د تحقیقاتي کمیټې لخوا سخته د ناخوښۍ سزا ورکړې شوې ده. ریټایرډ لیفټیننټ جنرل خالد منیر خان د ټولو تورونو نه بری کړې شوې دي. د ISPR خبر پاڼه وایي چې پوست په خپل روایتو مطابق احتساب، انصاف او د غیر جانبداري معیار برقرار ساتي. دوه پوځي افسران ته سزا ورکولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان پوست لخوا دا اقدام د ستاینې وړ دی. د ده په وینا چې آرمی اکټ لاندې حاضر سروس سره سره ریٹائرڈ افسران ته هم سزا ورکړی کېدی شي او د سزا په توګه دي ته ورکړی شوی رینک، احساسات او مالی مورات واپس اخیستل کیږي.
ابو سرحیل شهید دا خبره لطیفی ورکړه چې د آرمی په خپل غوړي چې د سیول نه کرپشن ختم شي او د آرمی نه دی هم او ځکه هغه آرمی یو قسم لا اگزامپل جوړ کړ چې اول خپل جنرالانو نه سزا ورکړه. په هر حال دا یو ښه شروعات دی او زه یم چې نور وی د هغوی خلاف هم په کار بچي داسې کاروایانی وشي، لکه څنګه چې لاهور کې د ریلوے ځمکه چې کبا ده په دې چې دین آباد فوج د دین لغنه ګندا دندینا صفا کوي او کدا صفا نشو نو د دې سرایب به آرمی کې کیږي او یونیفارم کې به کیږي او هغه د یونیفارم د پاره ډیره د شرم باعث خبره ده.
یاد دې کال 2003 کې پبلک اکاونټس کمیټې د NLC د دې معاملې خلاف تحقیقات شروع کړی وو، خو د هغه وخت آرمی چیف جنرال اشواق پرویز کیانی ویلي وو چې پوسټ خپل د دې معاملې تحقیقات کوي.
د پاکستان د لوجستیکی کمپنۍ چې پوځي لوجستیکی کمپنۍ د NLC یا نېشنل لوجستیک سل نومیږي، په هغه کې د مالی بېقاعدګیو یا د درغلیو په اړه دوه پوځي افسرانو جنرالانو ته د سزا ورولو په اړه مو د رابعه اکرم خان رپورټ اوریدو.
وایس اف امریکا ډیور ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا VOA ډیوا
او د ټویټر پته دا VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. دا مو د ډیوه رادیو خبرتیا واورېده. که غواړئ چې د مشال رادیو له خبرونو، شننو، تبصرو او خپرونو به خبر اوسئ نو www.mashalradio.com ته ورشئ. هلته ژوندۍ خپرونې هم اورېدلی شئ او هلته یوه برخه ده چې د خپرونو جدول نومیږي، په هغې باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو هلته تاسو تللی شئ. د مشال رادیو ټولې خپرونې د اولې ورځې راهیسې چې کله د جنوري پر 15 نیټه په 2010 زیږیز کال کې مشال رادیو خپرونې پیل کړې، له هغه وخت راهیسې تر ننه پورې په هغه آرشیف کې
ټول خبرونه پرتی دي شننې پرتی دي تبصرې پرتی دي هغه تاسو اوریدل شي. لدې سره سره که تاسو پر ټوئیټر مشال رادیو ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ نو موږ تعقیبولی شئ. زموږ خبرونه خبرونه شننې تبصرې ترلاسه کولی شئ. که رادیو ته لاسرسی نه هم لرئ نو پر ټوئیټر یې ترلاسه کولی شئ، او پر فیسبوک او پر ویب سایټ او پر ټوئیټر باندې زموږ ویډیوګانې هم لیدلی شئ. په پېښور کې 5:30 شوې، په کابل کې 5 بجې. عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز سره.
د افغانستان په زابل کې د پوځ هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې 5 افغان پوځیان وژل شوي دي. د زابل والي محمد انور اسحاقزي مشهور رپورټ چې افغان پوځ د هلیکاپټر نن له غرمې مخکې د شنکي او نوبهار ولسوالۍ تر منځ رالېږلی دی. د بلې خوا په جنوب کې د افغانستان د بلې اوبو سرچینې د نوم مشهور الفشار مشهور رپورټ چې په دې پیښه کې 10 افغان پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان په لوګر کې نن سهار په ځانمرګي حمله کې 6 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د لوګر د امنیت قوماندانۍ د امنیت قوماندان محمد ورا اندرابي نن مشهور رپورټ د حمله نن سهار شاوخوا 4 بجې د لوګر په مرکز پولې حمله شوي. د افغانستان کندهار ولایت په څلورم امنیتي حوزه باندې دوه ډله ایزې حملې شوي دي. د کندهار د والي ویان سیمې په باب مشهور رپورټ په څلورم امنیتي حوزې په اووم ماموریت باندې په ډله ایزې حمله کې 2 وسلوال مکانتین وژل شوي او یو پولیس ټپي دي. د فاټا سیاسي اتحاد د نیټه د خپل هلو ځلو د ګړندې کولو لپاره یو قدم اخیستل کېږي. د شوک کې د خبرو غونډې وروسته د کابینې مشر اخندزاده چټانی چې په سیمه د ستونزو حل لپاره به هلې ځلې پراخوي. د شمالي وزیران مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 12 نیټې د 15 تحصیلونو بندې کړي چې د مرستې بهر نه کړي نو پاکستان د آزادې ورځې د ټولو ورځو په توګه لمانځي. د 15 مشران وایي حکومت د شوي سپینوان ګړیدون رزمک او د سلو په کولو مرستې بندې کړي دي. د پاکستان سینټ کیبنټ پروویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادی په اړه د پلټنې وکړي. اسلام آباد انتظامی یو وخت مخکې د هایکورټ په حکم سلګونه خامه کورونه ورک کړي چې له وجې یې شاوخوا 2000 پښتانه لیکوال شوي دي. په سعودي عرب کې د پولیسو پر جومات ځانمرګ برید شوی چې په کې 12 کسان وژل شوي دي. دغه حمله نن په اثر صوبه کې شوې ده. ایران پرون وړاندیز وکړ چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځ کې رپورټ تیار کړي. د آذربایجان لوی څارنوالۍ نن د باکو له ښاري عدالت غوښتنه کړې چې د بشري حقونو یو فعاله لیدانلمس او 12 کاله بند او د حقې خاوند په 9 کاله محکوم کړي. مصر کې د اسلامي دولت پرون د وسلوالې ډلې داعش ملګرو خبرداری وکړي چې په 40 منټو کې پوښتنونه منسوي هغه ټولو شاهي وګړو ووژني چې 4 ورځې مخکې.
د خبرونو لنډیز بل مشال راډیو واورید ویاند عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنی ادارې چیړلې دي.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې گاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامهونکي د امن دښمنان دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان ولس د آرام او سکون سا واخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالی تاوانونه اوختي، نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامدار وساتي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د 13 او 21 بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړی شوی و او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حق لا جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورسپانه لیکي چې فوزي عدالتونه به د یوې خاص مودې دننه خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي او دې وروسته به مقدمه یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي. نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دی فعال کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کم شکونه دي نو هغه دې هم لری کړي. د سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتري راوستو ضرورت دی. آج ورسپانې خپل اداریا په خیبر پښتونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د 12 لکو نه زیات کورونو ضرورت دی. اداریا لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو بدقسمتۍ سره یو غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاؤنشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله را مخې ته ده هغه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه غوښتنه کړې چې سمدستي د مرګ پر سزا بندیز بحال کړي. د سازمان دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د شفقت حسین په نوم یو کس ته پانسی ورکړل شوه. د ده په اړه وکیلان وایي د جرم پر وخت یې عمر له قانوني ټاکل شوي حده کم و. هلته فارن پالیسي مجلې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینې او د طالبانو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. ملی حامدزاده د دوی دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومي تن ته د پانسی سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دې په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کاله کم و او پولیسو ترې په زوره اعتراف اخیسته و. په جنوبی ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. داغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شوی و، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه د 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پانسی پر ختمولو دې جدي غور وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حق له رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د دوو کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په دغو دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د یو رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنکړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړي دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 1 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان سولې عالی شورا یو غړی او د افغان حکومت د مرکچی پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد ویلي له طالبانو سره به د سولې په خبرو کې خپل ایجنډا بدل نه کړي. د ویل د سولې د دویم پړاو په خبرو کې که د طالبانو په پلاوی کې بدلون راشي هم نو بیا هم دوی خپل ایجنډا نه بدلوي. هلته شنون کې وایي د سولې په خبرو کې پرمختګ لپاره د افغان حکومت ایجنډا اغیزناک ثابتېدای شي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د طالبانو په مشرۍ کې د بدلون پراتلو او د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته په کتو داسې اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور خبرو لپاره به اجنډا بدله شي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د سولې دویم دور خبرې به له مخکینۍ تګلارې سره سم مخکې لاړې شي. د سولې عالي شورا یو غړي او د افغان حکومت د سولې د مرکزي پلاوي مشر عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې که د سولې د دویم دور خبرو لپاره د طالبانو پلاوی بدل هم شي، خو افغان حکومت به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره مخ ته لاړ شي.
د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ د دوی منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې ورباندې خبرې وکړي هغه خپل ځای باندې دی او زه یقین لرم چې نوې مذاکرات شروع کیږي.
که څه هم د سولې د مرکزی پلاوی مشر په ډاګه نکړه چې څه به په دویم دور خبرو کې اصلي اجنډا جوړوي، خو له دې مخکې ویل شوی و چې دواړه لوري به په دویم دور خبرو کې خپلې غوښتنې مطرح کوي او هڅه به وشي چې په اوربند ټینګار وشي. خو دا چې د وسلوالو طالبانو نوې رهبرۍ د سولې د خبرو په اړه ضد او نقیض دریځونه ښودلي، افغان حکومت ویلي چې د دوی دا ډول دریځونه به د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت په دریځ کوم اغیز ونه کړي. د سولې د مرکزی پلاوی مشر ښاغلی دین محمد ویل که څه هم د سولې د دویم دور خبرو کار نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو افغان حکومت د دغو خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د سولې د دویم دور خبرې باید د جولای په وروستیو کې شوې وای، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته دا خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې. اخو په بهرنیو چارو او ملي امنیت کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د افغان سولې د خبرو بهیر به ډیر ژر له سره پیل شي. سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت اجنډا کېدای شي مؤثره تمامه شي. یو افغان سیاسي کارپوه سمر سیرت ازادي راډیو ته ویل چې ممکن طالبان هم د سولې دویم دور خبرو کې له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره ګډون وکړي.
د طالبانو په رهبرۍ کې که چېرته تغییرات هم راځي، زه په دې مطمئن یم چې دغه تغییرات به ډېر منفي تاثیرات ونه لري په دې اجنډا باندې، ځکه چې د دې اجنډا په سر کې د طالبانو یو ملا عمر نه بلکې نور کسانو وجود درلوده چې هغوی په راس کې ول د افغانستان د دغې اجنډا په جوړولو باندې هغوی د دغې شي په جریان کې ول. که طالبان په خپل وعده باندې وفا وکړي، زه مطمئن یم چې انشاءالله د افغانستان د صلح پروسه دا به کامیابه وي او مثبته به تمامه شي.
افغان ولسمشر په وار وار په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د سولې پروسه یې له کاري لومړیتوبونو ده او د کامیابه کېدو لپاره به یې جدي هڅه وکړي. د چارو څېړونکي باوري دي چې لا هم پاکستان د سولې د خبرو په بریالي کېدو کې مهم رول لوبولی شي او کولی شي چې طالبان د سولې د دویم دور خبرو لپاره چمتو کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې افغان طالبانو د مشرولۍ پر سر اختلافات پیدا شوي دي، څېړونکي وایي دوی دې سره به جنګېدونکي طالبان پر خپلو مشرانو اعتماد وبایلي چې له وجې یې د دوی بریدونو کولو صلاحیت ته زیان رسیږي. څېړونکي دا هم وایي چې دا د افغان حکومت لپاره ښه موقع ده چې په نفسیاتي توګه کمزوري او ګډوډ شوي طالبان د جګړې له لیکو راجلا کړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په طالبانو کې د دوی د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته مخالفتونه راڅرګند شوي دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یو خواته د ملا عمر زوی ملا یعقوب دی چې ځینو طالب قومندانانو یې ملاتړ کړی دی، او بل خواته ملا اختر محمد منصور دی. منصور څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې خپل ځان د نوي مشر په حیث اعلان کړ. هلته په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر محمد طویب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړي. د رپورټونو تر مخه شیر محمد عباس تانگزی دغه پر ځای کار شروع کړي. آیا د مشر ولې پر سر اختلافات بعد د طالبانو د جګړې توان کم کړي؟ کابل کې د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د اوس لپاره طالبان کمزوري او منتشر دي، خو لا هم د بریدونو توان لري. د نوموړي په خبره د طالبانو دوه ډلې کېدای شي د خپل زور د ښودلو لپاره درانه بریدونه وکړي.
هغه ډله چې هم د منصور ده او هغه ډله چې د صرف مخالفت کې د ذاکر او د ملا عمر د فامیل او همدارنګه منصور د عدلاج په افغانستان کې دی، نو د دې زه فکر کوم دواړه خواوې په اول سرو کې به کوشش وکړي چې تر څو خپل قوت وښیي او د یو بل سره مقابله وکړي. دواړه ډلې اوس په مقابله کې دي او هر یو کوشش کوي چې ځان تر دا بل قوي وښیي تر څو خلک د هغوی څخه وبېرېږي. او په همدغه یو دلیل زما په فکر چې اختر محمد منصور په خپل لومړۍ اعلامیه کې دو ویله چې زه جنگ نه دروم او سوله هیڅ نه کوم، تر څو هغه جنګیالي چې په افغانستان کې دي هغوی باور ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورنډ کرخي دواړو غړو ته د ترهګرۍ په کارونو بوخ د ازبکستان اسلامي تحریک مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې پر طالبانو سختي نیوکې کړې او ویلې دي چې دوه کاله مخکې مړ شوی ملا محمد عمر د مرګ خبر په پټولو سره وسلوالو سره دوکه کړې ده. د طالبانو په اړه د ګڼو رپورټونو برابرونکي سمی یوسفزی وایي د ملا عمر د مرګ پټ ساتل او د مشرولۍ پر سر اختلافاتو پر ځمکه جنگیدونکو طالبانو باندې بد اغیز کړي.
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنګیالیو لوېدلی ده. اوس سره سوالونه ډېر وي د دوی دپاره، دا یو دوی دا فکر کوي چې دوی څه کوي هغه یو جهاد ده.
او دا داسې مسائل دي چې معمولی تشویش هم د دې سبب کېږي چې دوی د صحنې نه وځي. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنگیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي، او هم په دې باندې وقار دی چې ولې د ملا محمد عمر اخوند مرګ د دوی نه پټ ساتل شوی دی، او د هغه نه وروسته چې کوم بیانونه د یو طرف نه بل طرف ته راځي د هغه مرګ یې هم متنازع کړی دی. نو د امله طالبانو جنگیالي اوس په هغه جذبه او قوت کې نه دي کوم چې دوه هفتې وړاندې وو.
د طالبانو ترمن د اختلافاتو او پر جنگیالی وو یې د اغیز خبرې په داسې محال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې د لا هم د سولې د مذاکراتو د کېدلو لپاره امید لري، او په دې اړه د پاکستانی پوز د مشر سره هم خبرې شوې دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
په پاکستان کې یو عدالت د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین د نیونې امر ورکړی دی. شونونکي وایي د پاکستاني پولیسو لپاره دا شونې یا ممکنه نه ده چې نوموړی ونیسي، ځکه چې هغه په لندن کې اوسي، خو د پاکستان پوځ او امکیوم ترمنځ اختلافات په کراچۍ کې نارامي او ګډوډي پیدا کولی شي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې ژباړه او لنډیز یې نجیب عامر اوروي.
په پاکستان کې یو عدالت تیره ورځ د هغه سیاسي ګوند د مشر د نیولو امر وکړ چې د بډایه ښار کراچۍ واک په لاس کې لري. له دې جوتیږي چې د نوموړي سیاسي ګوند او پوځ ترمنځ اوبه خړې شوې دي. ډیری خلک ډارېږي چې د پوځ او متحده قومي مومنټ ترمنځ دغه اختلافات به د کراچۍ ښار امنیت ګډوډ کړي. کراچۍ د 10 میلیونو خلکو ښار دی او د دولت نیمایي ګټه برابروي. کراچۍ ښار لاله مخکې نه د بدامنۍ او ترهګرۍ سره لاس او ګرېوان دی. متحده قومي مومنټ د دې ښار د واک واګي په لاس کې لري. د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین په لندن کې ژوند کوي. نوموړی له 1992 کال راهیسې لاغې وروسته په یاد ښار کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي چې پاکستان کې د ده د نیول کېدو امر جاري شو. پر نوموړي د قتل په ګډون یو شمېر نور تورونه هم وو. د نوموړي خلاف دغه کیسونه وروسته لرې کړه شول. دا وارد الطاف حسین د نیول کېدو په اړه یو نوې قضیه ښودل کېږي. د عدالت چارواکي وایي کله چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ په دفتر ځواکونو چاپه ووهله، نو الطاف حسین د تلویزیوني بحث پر مهال د رینجر ځواکونو یو کرنل ته ګواښونه وکړل، او په همدې کیس کې د هغه پر ضد د ګرفتارۍ وارنټ جاري شو چې ضمانت هم پکې نشي کېدی. د الطاف حسین د نیول کېدو وارنټ وروسته لاغې جاري شو چې د سند د رینجر ځواکونو چارواکي کرنل طاهر محمود پولیسو ته د الطاف حسین پر ضد شکایت جمع کړ. کرنل طاهر محمود د متحده قومي مومنټ په مرکزي دفتر 90 د چاپی مشري کوله. الطاف حسین په 90 د چاپی نه پس جیو ټلویزیون ته ویلو د رینجر ځواکونو کوم افسرانو چې د دوی په دفتر چاپه وهلې هغه به زر په نه حساب شي. د کرنل طاهر محمود لخوا د گواهانو په توګه د 9 کسانو نمونه شامل کړی شوی دی چې ورکی د تلویزیونی خبرونې کوربه او د هغه نور عمل هم شامل ده. عدالت د اگست تر 6 الطاف حسین ته د حاضرې دعا امر کړی، خو دا چې هغه په لندن کې اوسیږي نو د پاکستانی پولیسو لپاره نیول ناشونی دی. خو په تیرو 15 کالو کې د هغه د نیول کېدو په اړه د کوم پاکستاني عدالت دا لومړی پریکړه ده. ځینې شنونکي حیرانی ښکاره کوي چې که د پوځ او متحده قومي مومنټ ترمنځ واټن زیات شو نو د کراچۍ ښار واک به چا ته وسپارل شي. متحده قومي مومنټ د پاکستان 3 لوی ګوند دی. په یاد ګوند کې د هغه اردو ویونکو خلکو اکثریت دی چې په 1947 کال کې د هند او پاکستان د تقسیم پر مهال په هجرت پاکستان ته راغلي وو. د پولیسو چارواکي په غیر رسمي بیانونو کې پر متحده قومي مومنټ تورونه لګوي چې په کراچۍ ښار د منګولو خخولو لپاره د یوې مافیا په بڼه رول لوبوي، خو متحده قومي مومنټ تل دغه تورونه رد کړي دي.
جبامیر نمود مقالی مهم برخی اوریده. ده پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ده بلوچستان لالا وزیر ډاکټر مالک بلوچ او ده نیشنل پارٹی لمشر سینیٹر میر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیت او هلته د پرمختیايي کارونو پر موضوع خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونه په بلوچستان کې له بلتون پالو وسلوالو سره د خبرو هڅې کوي، په آواران کې د بلتون پالو پر ضد د پاکستاني او امنیتي سرتیرو عملیات هم روان دي. یو خواته که د روغې خبرو هڅې او بل خواته عملیات د بلوچستان شخړې په اړه د پاکستاني دولت یا ریاست په تګلارې پوښتنې پیدا کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف له دفتره په خپور شوی بیان کې راغلی وزیر اعظم د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټۍ له مشر سېنټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیتي حالت او هلته پر روانو پرمختیايي پروژو خبرې وکړې. پر چهارشنبه د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سرچینو له خولې وویل د بلوچستان اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم ته خبر ورکړ چې د هیربیار مری له بلوچ لیبریشن آرمی او د ډاکټر الله نظر بلوچ له بلوچ لیبریشن فرنټ علاوه په بلوچستان کې له شاوخوا ټولو بلتون پالو وسلوالو ډلو سره د روغې خبرې روانې دي. خو پر چهارشنبه یا شروع د بلوچ ملت پالانو یو سیاسي سازمان مشر غړي د امنیتي مشکلاتو له کبله خپل نوم ونه خود او مشال راډیو ته وویل چې د بلوچ ملت پاله وسلوالو ډلو د پاکستان له حکومت سره د هیڅ ډول خبرو تصدیق نشي کولای. د بلوچ چارو پوه او شنونکی محمد علي تالپور وایي د پاکستان حکومت دا هڅه کوي چې د ښو او بدو طالبانو په څیر ښه او بد بلوچان وښي او وایي له ځینو ډلو سره خبرې کوي او له ځینو سره یې نه کوي. د تالپور په وینا دا طریقه یا تګلاره مناسبه نه ده.
انکی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے بلوچوں میں آپس میں کچھ تضادات پیدا ہوں.
د پاکستان واکداران هڅه کوي چې په څه شکل په بلوچانو کې تضادات او اختلافات پیدا شي او دا توپیر کول غواړي چې له پلانکي سره دې خبرې وشي او له پلانکي سره دې نه کیږي. دا هم د ښو او بدو طالبانو په څیر دلیل دی. دوی غواړي د بلوچانو اختلافات پراخه کړي. اختلافات خو په ټولو تحریکونو کې وي. په بلوچ ډلو کې هم څه ناڅه شته. نو حکومت دا نور پراخول غواړي چې دا ډلې له یو بل سره وجنګي او له یو بلې خفه کړي.
ایک دوسرے سے ناراض ہوں.
د بلوچ سیاسي سازمان مشر زیاته کړه چې په اواران کې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچانو پر ضد پوځي عملیات او بمباری کوي نو په دې صورت کې د خبرو هیڅ جواز یا دلیل نشته. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې سېنټر ډاکټر جنزیب جمال دینی هم په اواران کې د عملیاتو پخلی وکړ خو ویل د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې له خبرو نه دی خبر. د ویل د سیاسي ګوند غړي په توګه دی په جمهوري مبارزې باور لري نو باید د روغې خبرې وشي. البته عملیات او خبرې دواړه پر یو وخت نشي کېدای.
عملیات او خبرې دواړه یو ځای نس کېده. لپاره موږ دا ویلي چې کله د پاکستان حکومت له بلوچ ملت پالانو سره خبرې کول غواړي او د خلکو زړونه ګټل غواړي نو شلار داده چې عملیات ختم کړي. په زندانونو کې ټول بندي بلوچان باید خوشي کړل شي. د بلوچانو د شکنجه کولو یا زورونې خونې باید وتړل شي او دا د تشتولو وژلو او خراب کړل شوو مړو غورځولو پالیسي باید بالکل ختم کړل شي. که دا کارونه وسي نو بیا به په خبرو کې اسانه وي. که دا کارونه روان وي نو دا جنگ به هم روان.
اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ یہ جنگ وہ یہ سلسلے کے جاری رہیں گے نا.
محمد علی تالپور ہم د پاکستان حکومت پر تگلارا انتقاد کوي او وای په اواران کې روانو عملیاتو تر ټولو لوی مقصد د چین او پاکستان اقتصادي لار پاړه د بلوچ ملت پالو مخالفت او مبارزه کمزوري کول دي. تالپور زیاتوي د پاکستان حکومت دا وینا چې بلوچستان دی وسله کېګ دي نو ورته به بخنه وکړي هم ملت پالو بلوچستانو ته د منلو وړ نه ده.
آپ اگر صرف اپنی شرط رکھے کہ آپ ہتھیار ڈالیں یہ کریں وہ کریں ہماری بات مانیں جو ہم
کہ ته یوازې خپل شرطونه وړاندې کی چې وسله کېدا زموږ خبرو منه نو دا کار بلوچستان نه کوي. کله چې پر هنوی د امریکا بمباری کېدا نو هغه وخت هم د ویتنام او امریکایانو ترمنځ خبرې روان وي. نو په دې کې شک نشته چې یوازې په خبرو مسئلے ہواری خود خبر لاری د مسلو حل کول لپاره یو خوا چې طاقتور هم وي باید لفهم فراست عقل او دانای سره خبر وکي. د پاکستان حکومت رویا د بنگلاديش پاړه هم داوا او د بلوچستانو پاړه هم دادا چې موږ به په زور او په وهلو ټکولو تاسو سم کو نو چې داسې رویه وي او د بلې خوا حقونه او خفګان تاسو نه منئ نو پاړي کو کې آرامي کله راتلل.
شنون کې او بلوچ سیاستوالان دا غني چې پاکستان د بلوچستان شخړې په هواري کې صادق وي نو دا دوه اړخیزه تګلارې چې لوي خوا خبري کوي او بلې خوا د بلوچستان پر ضد عملیات تی پریګ دي او د بلوچستان حقونه دي تسلیم کړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د خیبر په باړی کې د ډوګری روغتون تر کلونو وروسته نن بیا پرانیستل شو. د پرانیستې مراسمو پر مهال چارواکو په شال راډیو ته ویل په نامنیو کې د روغتون ودانۍ ته زیان رسول شوی و چې اوس دوی بیا رغولې ده. نو دوی په خبره اوس به روغتون وکولی شي چې د سیمو اوسیدونکو ته روغتیایی یا د صحت په څانګه کې اسانتیاوې ور برابرې کړي. په باړه کې د کلونو تر نامنیو پاکستاني پوځ تر عملیاتو وروسته اوس ګڼ کډوال خپلو کلیو ته ستانه شوي او حکومت وایي هڅه کوي چې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. فرهاد شینواری معلومات را
نن د خیبر جنسای په باړه کې د ډوګر په نوم روختون ډیره موده پس خلاص کړل شو. د دغه روختون پرانستا د خیبر پختونخوا آی جی ایف سی میجر جنرل طیب اعظم او د خیبر پولیټیکل چارواکو وکړه او د باړې مشرانو سره یې لید کاته وکړه. په دې محل د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یاد روختون د پرانستې په هکله مشال ریډیو ته وویل
دا ډوګر هسپتال د باړې سب ڈویژن ٹولو نا غٹ اسپتال دے او تقریباً دے اتو کالو نا دا بند ہو بند صرف نو بلکہ تاسو بہ او گوری دن مین بلڈنگ جچی دی دا دے دہشت گرد دے لاسا دا ڈیمیج شوی او دلتا ہس قسمہ دا صحت سہولیات دستیاب نو سنگ چ دے علاقہ دے شرخہ خونا پاک کڑے شوانو فورن پدی بند کار شروع شو او چونکہ دا اسپتال ڈیر غٹ تے مکمل پیو فیس کے دے تمنگ انتظار نو شو کول چ دا ٹول کمپلیٹ شیو بیا من سہولیات ورکو لہذا دا پسو فیز اس کے تقسیم کڑے شو او پہلا فیس کے دا ایمرجن اور او پی ڈی بلاک چی دے دا رینوویٹ شو او دا دے افتتانا نوکر دے شوا
او دا خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام یا پرمختیائی پروژی او چارواکی عرفان ویل چی دوی غواڑی دا دغی روختون ټولې څانګې بحال کړي.
سمرا میڈیکل وارڈز دی سرجیکل وارڈز آپریشن تھیٹر ایکس رے روم کیجوالٹی دا دی سمرا ہاسپیٹل ریمیننگ چی سمرا بلڈنگز دی دا با مونگ ٹول رینوویٹ کو خا دا دینا علاوہ دا مونگا یو بل اسکیم دے دغی اسپتال دا پارا چی آغا تقریباً دا 2 کروڑ روپے چی کم دے سمرا اکویپمنٹ دل تک لگی نو آغا سٹول اکویپمنٹ با مونگا انڈر گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام انڈر دیتا پروائیڈ کرو نو آغی مونگ سارا منظوری شوے دے انشاءاللہ یو میش کے با آغی سپلائی چی کم دے آغا با سٹارٹ شی چی پا دی اسپتال کی سمرا فرنیچر سمرا اکویپمنٹ لگی آبا ٹول چی کم دے دیتا پروائیڈ کی
او دا باڑے شلو بری او سی دن کی اصف خان پری دی بیا دا دغی روختون دا خلاصی دو پاڑا وویل
موږ دلته روغلی وو چې دا کوم دا هسپتال هغه افتتاح او دغه لا روغلی وو موږ په دا ډېر خوشحاله یو چې دا خبره مو ورغېدله لالیارې موږ لا په کور دي چې کولو شي او موږ لا د هسپتال هم کولو شي چې موږ لا کوم دي دا خپل هسپتال نسکر کولو شي نو موږ لا به ډېر تکلیف نه وي موږ لا خو به دومره تکلیف وو کنه چې په ډېر هغه کې به موږ سره مریض شي کوم دی مرګ لام تیار شو یا به ډېر په کې مړم شول اوس خو موږ په دا ډېر خوشحاله ان شاء الله چې ډېر اسانی به جوړه شي دغه سره او ډېر به موږ لا سهولت جوړ شي او ډېر به
کارخانے او تعلیمی ادارے ہم پرانستل شوی دی ہم دارنگ نند ایف سی او پولیٹیکل چارواکو د باڑے مشرانو لا باور ورکړ چې ډېر زر به بازارونه هم خلاص کړل شي او دلته با کلتوري او د لوبو هلې ځلې هم بحال کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اوس هم په اخره کې یو ځل بیا ل عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان په زابل کې د پوځي هلی کاپټر د لیدو په پیښه کې 5 افغان پوځیان وژل شوي دي. د زابل والي محمد انور اسحاقزي مشال ریډیو ته وویل چې د افغان پوځ د هلی کاپټر نن له غرمې مخکې د شینکي او نوبهار ولسوالۍ په منځ کې لیدل کېږي. برخه په جنوب کې د افغانستان د ملي اردو یو سرچینې د نیم نښو د کچک مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې 5 افغان پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یوه ځانمرګي حمله کې 6 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د لوګر د امنیت قوماندانې د امنیت عامر محمد ورا اندرادی نے مشال ریڈیو کو چدا حملہ من سہار شوق او بجے بلے جب مرکز کو لانے کی سری چیز چٹک برگن کو جان سمجھا کر دی. د افغانستان کندهار ولایت په څلورم امنیتي خلچو باندې د ډیزیشن د سیمې د کندهار د والی باندې سیمه خپلواک مشال د کور په څلورم امنیتي خلچو په کوم مملکت باندې په دې ځانګړې کې د سلام خلکو نه سیمه یو خپل سنټر کې دی د فاټا سیاسي اتحاد په نوم کې د خپل حالو جوړې د باندې کې لپاره یو کابینه جوړ کړی د پښتو په څیر د باندې ورسره د کابینه مشر خپل د چټانو ول کډالي سیمه د خپل دعوه لپاره د خپل ځل په خوي د شمالي وزستان مشران وايي که احمد دروان نشته تر ولسمینیټ د پنځو تحصیلونو باندې کړي مستبعد نه کړي د پاکستان د ازادي ورځ به د ټولې ورځې په توګه لمانځي د ښوونځي د مشران وايي حکومت د شوي سپینوام ګلیم رزمک او دوسلي پر کډوالو مرسته باندې کړي دي د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادی په اړه دی پلټنې وکړي د اسلام آباد انتظامیه یو هفته مخکې د هایکورټ په حکم سلګونه خامه کورونه وران کړي چې له وجې شاوخوا دوه لسزره پښتانه د کوره سوي دي په سعودي عرب کې د پولیسو پر جومات ځان مرتي برید شوی چې پکې اوولس کسان وژل شوي دي دغه حمله نن په عصر صبح کې شوې چې پکې حکومتي ټلویژن الخبریه په وینا ځینې نور ټکان شوي هم دي ایران پرون وړاندیز وکړ چې په شام کې د بحران ته پای ته رسولو لپاره منځګړي کوټه تیار دي ایراني چارواکو پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د شام د بحران د پای ته رسولو لپاره یو پلان د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي د آذربایجان لوی څارنوالي نن د باکو له ښاري عدالت غوښتنه کړې چې د بشري حقونو یوه فعاله لیلا یونس په یولس کاله بند او د هغې خاوند ته نه کاله محکوم کړي په مصر کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې ملګرو خبرداری ورکړي چې په 28 ساعتونو کې غوښتنې ونه منل شوې هغه کورشایي وګړي به ووژني څو ورځې مخکې تښتولی وو
نو د خبرونو لنډیز او وسم د مشال رادیو نه نن نه ساته خبرونه پات ورسېده ک پر د همدو چپو پاتې شوې نو د امریکا غږ ډیور رادیو خبرونه به واوري تاسو ته خام او خوش په وایو.